السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او و مورث نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوي. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 101 نوي الوتکې تیرې سیوي، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا چینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په 2 ترافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 8 نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنوی ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یو پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه شوی، چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا پین سی وی دی. د دوغه پیښو د علت په باب چنی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصول نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یو اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا هیستوري ډډه کړي، فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنکړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل هارترز انګلیسی ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیر سټیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي چې بل اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یو نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یو هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 25مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطحه دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زلینسکی ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د څلوېښتو تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوې دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي. د شوډو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 21 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوډو د کرکټ په نړیوال جام کې لاسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلو به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و. خوونت ونی دی چې لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامي کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ، د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نږدې درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده، ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغې به عمل کوي. ښاغلي پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یوه غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوې ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخواله رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دې سخت اقدامات وشي. هغه پوښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لر را سره دی د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
زه فکر کوم چې دا کومه ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتيان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسا او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسېدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالي، هغه هم پښتانه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالي چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه. مومن صاحب، په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوآرډینیټرز دي، مخک خان دي لکه آفتاب شیروا، چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان سره زمونږ خبري پر لپسې کیږي. نو هغه دا وی چې په 13 لکه شوخه د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په غوی باندې بریج شوی دی په دغه کوم ریګیلل مکې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر خامی عدالت لپاره دوی جوړی. هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پورې مسلسل مزاحمت روانو، دوه خواو په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخطې پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي د هغوی سره لیندې وې، په لیندوی گزارونه کول او هغوی سره د اوښکې بیون کې گیسو، دغسې هوایي ډزې هم کړې دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوي هم دي. د دې نه علاوه بیا تاسو وګوري ځای په ځای کوم د پی ټی ایم کوآرډینیټرز دي هغوی لګیو دا کسان یې راټولول. نو هلته کې هم چاپی وهل شوي دي، د هغوی نیول شوي دي، د هغوی خپلوان نیول شوي دي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې عمر اورکزی چې دی عمر سمکنه د کورمی دا غرور سر زمن خبره وشه عبدالهادی سره نو عبدالهادی ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی دغه شیرزاده مسجد ویلی د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی بیا نورلا ترین بیا په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکښ دی هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی نو زه په ځای دغه بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکښ دی تاسو پیژنئ لمزه مسجد پنځم ځل دغه چې جیل ته لاړې المزه مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دی نو پرله پسې د دین علاوه لوړان دینا علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړان دي په جیلونو کې دي
او بخښې دي علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو بیا بیرته ونیو
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو پنځه وارې د هغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی
مننه د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي
سلامونه په خیر په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ایم پی او لاندې گرفتاری روانه دي اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی مهمند کارک مردان بنو جنوبی وزیرستان اپر جنوبی وزیرستان لوور ډیرا اسماعیل خان سوابی خیبر پېښور او سوات په دې ضلعو کې تر اوسه پر ازمونږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ځلی کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوې دي بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي په جرګه چې کومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي موږ هر یو ایونت کړی دی موږ هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي نو په دې جرګه کې خو په ټول پښتون قام را درومي د قام مشران را درومي د قام د هر مکتب فکر خلک را درومي نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی موږ ته اول هم د پتاوا چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خمخه خنډونه جوړیږي خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي پرون د خیبر چې څومره افریدیان شینواری او نور قامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله هغه مشتدا ډاډګرنه راکړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق دا جرګه به پار صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي
شیرزاد صاحب د دغه مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو څه فکر کوئ که دوی ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی اسناد یې راغونډ کړي دي خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي وضعیت په دې ځای کې څرنګه شي
وګوره دا یو ټیکټ زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړه وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی ده یا د جرګې خبرې کوي دا په خپله معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کې نه غواړي چې دلته یو څه ستونزه شته لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغسې پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د اصول لري هلته چې لویو مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزه ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي پکار ده د دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل ده یا هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدله چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده دوی هغه جنګونه کوي د مکې کې یې پولیس یې وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لویه پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي د پښتنو به ملامت نه وي. منظور پښتون چې څه علیزاده کړی ده دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي او که بیا هم در تکراروم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وختي رسې تاسو پرله پسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیابه شي که نه. بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې او منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او د دوی نه به دا تپوس نه کړي چې دا سولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره. نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي باید دوی د سیمې نه وځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه وځي. نو د هغې نه دا ثابته شوه چې دغه خیبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نورو چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي مظاهره کوونکي دي هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی. ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې دی دوی ته
خدای به بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس چې وختي تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي پی ټی ایم دا تورنه لګولی دي نو دا غي د وچینه خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتر پښتانه قوم پرسته ګوندونه سیاسي ګوندونه مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی دغه سی پیپلز پارټي دی دوی په مرکز کې په حکومت کې دي خو بے چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کوم پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي کاغه سیاسي ګوندونه دي کاغه د پولیس دي هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره نو د دې نه داسې بریښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ یا چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریګي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه څه تاوانونه ورېدلي څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلي دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپېته لګ موږ سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات ناشتي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دا یا چا تاوانونه شوی دي او هغه د خپل غمیز بیانې او ټولنیز رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نړۍ
مننه مومن صاحب له شیرزي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته پوسټ سترګ ګوري دا سره ګورو
یو تنخواه د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زما بیا غړنګم په هغه تنخواه خره زه یقین لرم ستاسو ستا مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داول چې نن د ډوډۍ خوړلې دا پاغه تنخواه شوی دا چې پښتانه د خپل وطن د امن لپاره او د جبر د ظلم د لری کولو لپاره راټولېدل ما هغه په کاڼي مشتر پاغه مې درته ګټلې دي هغه لرکا ته یقین و منځ ما دومره یقین دي چې هغه مور بستاره دې تنخواه او ډوډۍ ونه کړې
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شوه لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پښتنه کوي او د ده هرکلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو داسې ښکاري سي د پښتانه پولیس دوه ځای شوي دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره واوري او بل د پولیس تر څنګ هلته فوز هم ده او پاکستان پوځیان یا ایسای او سربلدان ډېر په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده خو د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان د پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړې ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځای هم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې نظمي جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو لپاره جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه، دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا ما مخکې ویله، افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي، چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلې وه، ما اول هم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي. که دغه دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي، یو موټی شي، زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي، هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شهزاد صاحب. مومن صاحب، دلته یو بله پوښتنه د پار وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمې سوزولې دي، نو که کله د جرګې وخت را نږدې کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لاره کې هم د دوی مخه نیولی چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لاره درولی و چې غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لسګونو شمیر کې له وړاندې نه خلک را روان شوي دي وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته ده چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بردونو ښکار شوي دي. نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده، دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپله باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دی هغوی په خپله هم د ولس سره ودرېدل، د هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه ته راځو، نو موږ خپله باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډېر وخت نه کور کوو، نو زموږ هم دا سوچ نه و چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي. لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي، یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پختونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګې ځای ته
جرګې
ځای ته ویډیوګانې خو ډېر خلک نه ښکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي، انسو ګیس استعمالوي، په نورو مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګري لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي، پولیس دوی څخه صرف لیندې دي، دوی څخه نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي یا دوی څه او څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیس سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیسه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په حجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیفولانه د بلوچستان پختون میشته سیمه ده هغې نه ورلېږلي دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیابه شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانېږي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للما، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلې چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو بخښې، خو له پېښور هم دې ریګي للمې ته یو لاره تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي؟ که امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي،
زما خیال داسې دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړې وړې لارې تللي چې خلک ځان رسوي په هره طریقه رسوي کنه، خلک ځان رسوي پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک هغې ته او ورځي هم دغلته. د دې نه بله دا ده بیا د مردان چارسده دا ټولې ضلعې یو بل سره تړلي دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي، نو د دې مخه دغه مر هم نیول ګران دي. بله غټه خبره دا ده چې اوسه پورې تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دي کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چېرته برید کړی وسلوال یا دغه برید ذمواري اخیستې ده، نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوالې ډلې هم په دې باندې ګزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزاد صاحب. د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پیټیم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه فکر کوم د دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي، همدغه کلی نه دوی یوځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو همدغه خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کم شي. دا دوی نږدې کوي، زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده، د یو علاقې خلک ده، دوی منځ کې خپلوانی لري، یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولی چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تیپی هم وایي چې مونږ د پنجاب په خلاف یو، که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي، نو دغه تیپی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي. د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې مونږ پنجابیانو په خلاف، اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي، د پنجاب په خلاف د دوی شعار هم ده. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي، نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي کوي.
شیرزاد صاحب، اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي، خلک هم پښتانه هم په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې. خو تېره ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کېدې، د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی، نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی، کېدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي، خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو، دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو، ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې، په د امنیت په مسله باندې، په جبري له درکه کسانو باندې، په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې، نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو؟ په 11 اکتوبر باندې دوی به مراولو، موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړې د عملي کولو لپاره او بیا دغه پریکړې د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه به ریاست ته کیږي او دوی و چې دا به موږ تر هغو پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کومې عملي شوي نه.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي، دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څوک دی دا ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزاد صاحب له تاسو هم مننه کوم، مومن صاحب تاسو مننه کوم، د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه سره وکړه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوي دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي. خو تر هڅه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره، امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وایي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل، ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتی جګړو ډګر ګرځېدل،
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه دپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د خلکتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وای افغان سیاسیون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا ډلې ډلې شوی وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه سیمه مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر استازو را بلل جرګه در نکوه او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وی ول مینه خو اوره
د بیا هم وایم وج په چیلنج جرګه در نکوه والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو تیرو اندېښنې راپورته کړي. چنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېنی او پروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په صد هم نه لاس ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسان له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پوښاو نه وس دی او نه به پاینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره د پامونه
غورځي. او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته د هغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی یو پخواني سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکري حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په درې سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو تر څنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی، او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دالیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایمې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپلمنځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په یوه بل بیان کې دا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارونکي وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلي دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کېږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کېږدي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړی یا کوم اقدامات وکړی شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي، بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کېږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزا د مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت ده چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري وراچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي چې تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله، اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګولي او خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر استازو رابلل لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس را کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښي او خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستی پوښي بیا ډزم کوي او بیا خزه او ماشومان هم نکزي. زه د دا ویم چې څنګه یو چې انشاءالله تعالی پری خون کې مړي او چې مونږ انشاءالله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون ته اوس سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د ما وشته نو دوه وی ول مینه خو اوره و خیبر پختونخوا پولیس تم واوری دا التینه ما سره اسم دلته پر یلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرې هم دي الله په ذات مې قسم وي چې مخامخ ټاونشپ ته چې پری نه یم ګوره په دا ټاونشپ کې یم چې په دا کې م رانه ونه اوسېږه او په دا پولیس لاین کې م رانه کېنن په کال لره
پردي اکومه دا خبره مونه اوره چې دا د تو عزت خرابوي دا تو ناموس خرابوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کوم دی دا مهمان نوازي کېږي خو په دغو کې دا هېڅ نشته نو لهذا زه تاسو ټولو له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دغو مړی و ژوندی بند کړو د دغو جنازې نه مګر څو دغو یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین نه راواخلی دې ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دلته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 13 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته یې ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو 2 ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
ډیورند د کرغیړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کېږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملی حادثه او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړ.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټولې نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیلو د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر پر نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او عام یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ یې ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باسه ثباته کې دو څرک پکې نه لیدل کېږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نه ښيي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه مېلمانه پکې وزر شول. په وطن کې میشته سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینهوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تېرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښیو او د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینهوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي وو تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینهوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتي او داودي حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کمو خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر و او په مخدره توکو باندې اخته و، خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل ته بیایي. غمه چې شاوخوا شپږویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي، وایي له بده مرغه په نشه توکو له روږدیدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وختی، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې یې کړی په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغسې استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېر اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمان سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمان د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کېوت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې یې داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعه او نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارکامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر دره ځکه انتخاب شوې چې د مغلو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې هلته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوي دروازه ور پرېښودل کېږي. دا به یوازې نه لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارې نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50-50 کلدارې ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استازو قافلې چمتو شوي دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرښه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، دا ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوې. څېړونکو وایي موندل شوې توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت چې شاید د هغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې وموندلې چې لکه دنو وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور توکي موندل شول. موندل شوی توره د مصر نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهي مهر پرې لګېدلې ده. او په همدې سره د نن و مورز عمران راړم. هر جمعه له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي.
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.